نن جمعه ده لړم یا خراب میاشتې شپږ سم د نومبر میاشتې شپږمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پایل سوې د ماښام تر او بجو دوام کوي. پایل نیم ساعته خبری مجلې کیږي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې راځي په اصل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. بهرنیو قواوو له افغان ځواکونو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسه او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی و او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوه ځان وژونکي برید وروسته جوړ سو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د اووه نوي ښوونځیو ودانۍ د پنجشنبې په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدي هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان سول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 بشپړ شوی دی. د نږدې 2400 شونځي د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 شونځي د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي ترڅو دا شونځي هم تکمیل سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 شونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارن لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسل کې کړې چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنجشنبې په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې سو. د دې مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه ښاغلی خروټی د 5 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمی پورت پر دې غوښتنه غور وسی. ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ غور لیگ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غور لیگ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه یو، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15، او بل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 10 اٹکل سوي.
ازادي رادیو ته غوښیاس د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د پوځ سره د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت د نویو پوځي مرستو حال درکوو.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت پر داسې پلان کار کوي چې له مخې د ټولو پوهنتونونو امن خوندي سي. دا هم اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال په افغانستان کې د خوړو پر کموالي اندېښنه وښوده، خو د حکومت بل چارواکی وایي
کوم ښکاره دلیل نه وینم چې وایي همدا اوس د موجودیت غذا له لحاظه موږ کوم مشکل بس نه وینم. ان شاء الله په کافي اندازه غذا په افغانستان ښارونو کې ستاده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د خبری مجله تر اونۍ موده بیا هم د خبرونې ته شراغلست. د خبرونې د سر موضوع راخلو: بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پرېکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نږدې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1111 ځمکنۍ حمله کړې او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي تر سره شوي، یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشته درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
د احمد شیبر په راپور کې مور دل په داسل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت په دې وروستیو کې زیات شوی، بهرنیو ځواکونو له افغان ځواکونو سره د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تروریستي پیښو تورونو کسانو د عکسونو ځړول دوام لري، هغه څه چې د خلکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شول. دغه وزارت له خلکو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. نور حال له فیروزي عزیزینه.
چی حالت از ما کجا بریم از این وطن؟ از این وطن کجا بریم؟
د هغه مور اوخ کې او بوخت چې د ځوان زوی د وزل کې دوله ملای میاست کیږي نارامیږي. دوی سکلن مشتبه په تایمنی سیمه کې دوه میاست مخکې وزل سوی او کورنۍ لا هم د غم په ټغر ناشته ده. هغه حمله چې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امر الله صالح پلان سوی و. د مشتبه مور وایي زوی په سختۍ او بې وزلۍ کې رالوی کړی و او د دې تر څنګ چې محصل و کار یې کاوه او د ورزشي مرکز استاد هم و.
هیڅ څوک زموږ غږ نه اوري، نه دولت نه طالب، د هغوی خو هیڅ نه کیږي، نو ولې یې واوري؟
د مشتبه پلار د هغه تر مرګ وروسته قلبي ستونزه پیدا کړي او نسي کولای چې خبرې وکړي، خو ورور یې وایي چې باید د ورور د وینې غچ یې واخیستل سي.
سوله نه کیږي، زه پر هیڅ باور نه لرم. له هغه وخته چې نړۍ ته راغلی یم، انتحار او چاودنی.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح په لارښوونه د هغو کسانو عکسونه چې په ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي، د کابل ښار په ځینو دیوالونو راځړول سوي دي. ښاغلي صالح تر دې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وه، هغه کسان چې د همدغو تورنو کسانو په بریدونو کې یې زیان لیدلی وي، کولای سي چې پر وړاندې یې د حق العبدي ادعا وکړي. کابل خاریان د دغه چارې پر وړاندې بیلابیل نظرونه لري. ګل محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي هیڅ کله به هغه کسان ونه بخي چې د دوستانو د وینې تویدنې لامل یې ګرځېدلي.
ولې وبخو؟ هر ورځ مو اولادونه ورونه په وینو لړل کیږي، نو ولې وبخو؟
مصور نادری هم د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دغو کسانو د عکسونو زړولو پر ځای باید د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز وسي.
د حوزو او ناحیو اړوند مسؤلینو ته دې لارښوونه وشي چې په خپلو چارو کې بدلون راولي تر څو دغه کسان ژر تر ژره ونیول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د ترهګریزو بریدونو د تورنو کسانو د عکسونو نصبول د خلکو د همکاریو په صورت کې د ناامنیو د کمولو لپاره ګټور بولي.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د مجرمینو د څونو نسبولو مرسته کړې چې د جرمونو کچه راټیټه شي، خو لا صفر ته نږدې شوي نه یو.
په کابل ښار کې د ترهګري زبریدونو زیاتېدو د مشتبه په څیر زیاتې کورنۍ غمجنې کړي. تازه د دوشنبه په ورځ کابل پوهنتون باندې حمله کې 22 محصلین ووژل شول او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح په خبره نږدې 40 کسان پکې ټپیان شول. اوس به ولیدل سي چې د حکومت دغه اقدام په کابل ښار کې د ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې څومره ګټوره تمامېدای سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشر دویم راستیال وای په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي غذایی خوندیتوب نه لري. نور حل دی وینادرنه.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانشوي افغانان د غذایی خوندیتوب د نشټون په برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دي. ښاغلی دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کلیز په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وویل، افغانستان کې 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې 40.6% یعنی 14 میلیونه خلک غذایی خوندیتوب لری. د د په وینا له دې شمیر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کیږي چې 14 میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنی چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1999 کال کې د فقر او بیوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.5% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمیر 80% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمیر نورو چارواکو په دې هم نیوکې درلودې چې د خوړو کنټرول برخه کې هم کومه ځانګړي اداره کار نه کوي، خو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انور الحق احدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکو څو کلونو سرنوشت سازه ګڼي. ښاغلی احدی ویل په راتلونکو 50 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکټار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو له امله ویجاړ شوې دي.
د څه کوم ښکاره دلیل نه وینم چې وایم امدا اوس د موجودیت غذا له لحاظه موږ کوم مشکل بس ده ولرو. ان شاء الله په کافی اندازه غذا په افغانستان په خارونه کې ستاده او کېدای شي په ځینې لرو جوړ کې د اوسه مشکل ووسی چې خو خوشبختانه سي دولت استراتیژیک اغل لري ذخایر لري که څه هم کم دي خو بیا هم د روزینا استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک کروټری وویل د خوړو نشټون یا د خوندیتوب نه دلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغل میک کروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګری ملتونو تل افغانستان سره مرسته کړي او خپل دیشمنو ته به ادامه ورکوي.
تاسی ازادی ای راژیو تغاجیز اوز به اسدالله لودین را تووی چی ده نری پا زون موتبر و رسپانو او خبرونی که ده افغانستان پهره چراغلی.
ستارز این سترایپس رسپانی چی لامریکا خبریگی او تردیر پر پوزی مسائل و لیکن خبروی پا خپلا پرونه گنه که ده افغانستان پر بیارغوانه ده امریکا ده لگختونو ده سار اداری یا سیگار پر تازه راپور لیکن خبره کرده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوي. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. د غراز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړي دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیرې د ورسپانې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبې ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوې داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. د دغه وزارت د مسؤلانو په حواله دا طرحه تر بشپړېدو وروسته له حکومت سره شریکه کیږي. په دې اړه راپور په بله خپرونه کې اوریدلی سي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه یې اړولي دي، بلکې د دغه هیواد طبیعت یې هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام اوس هم د چاپیریال او طبیعي منابعو د خوندیتوب پر وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. نور تفصیل له خان محمد سین.
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هیواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 426,000 هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بېلابېلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ناامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هیواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1,600 کانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې سیمې چې هلته زورمندان او ورته وال مخالفین دي، افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورته وال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده، هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي، د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولې.
دا په داسې حال کې دی چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
د بیلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلی دي چې د اړتیا په وخت د بیلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بیلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بیلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونی انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بیلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بیلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له 26 کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤل ګڼل کېږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د احمد شیبر راپور مو اورید. بل موضوع دا ده چې د اتریش رهبرانو د افراطیت پر وړاندې د مبارزې لپاره د نورو قانوني انتخابونو غوښتنه وکړه. تیر اونۍ په یوه حمله کې چې د داعش د یوه خواخوږي کار بلل سوی په دغه هیواد کې ځینې کسان ووژل سول. دا هم تفصیل. د اتریش چارواکي د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دا هڅې د پلازمینې ویانا په څو ساحو کې د تیرې دوشنبې له خونړي برید وروسته پیل سوي دي. په هغه حمله کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ووژل سو. د حملی اصلي مسؤل د داعش ډلې یو افراطي غړی بلل سوی او د اتریش چارواکو ته له مخکې خبرداری ورکول سوی و چې دغه کس په ګاونډي هیواد سلواکیا کې د وسلو او مهماتو درانیولو هڅه کړې وه. حمله کوونکی شل کلن کوچ تیم فیض الله بلل سوی چې مخکې په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور نیول سوی او د دسمبر میاشتې په لومړیو کې خوشې کړی سوی و. حمله کوونکي د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیتونه درلودل او د اتریش چارواکي وایي وروسته له هغې چې دغه ځوان له داعش سره په ملګري کېدو تورن سو، دوی ونتوانېدل چې د ده اتریشي تابعیت فسخه کړي. چارواکي وایي له دې سره کوچ تیم فیض الله تر خوشې کېدو وروسته هم هغسې چې تمه کېده اصلاح نه سو او د اتریش قضایي سیستم د افراطیت ضد پروګرام یې خطا ایست. د اتریش صدراعظم د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې ځانګړې جلسې ته وویل اتریش نن سبا د ټولو قانوني اقداماتو صلاحیت نه لري چې پر افراطي کسانو بندیز ولګوي یا یې وڅاري. سیبستان کورز زیاته کړه حکومت هم نه غواړي هغه وضعیت چې د تېرې دوشنبې نه وخته پیښ سو بیا تکرار سي. د صدراعظم مرستیال بیا د اتریش په استخباراتي سازمان کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر د کوویت د بهرنیو چارو لو وزیر احمد ناصر المحمد السباخ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. دغه حرکت وایي امریکایان کولی سي پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د اونوي شوونځي ودانۍ د پنځمې پورز ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیل ولایتونو له څلوېښتو ښځینه لوبغاړو په کابل کې له دریو اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. ټاکل سوي چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سن رایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام واوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشري له کړکېچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. د خبري مجلې په پای کې د یو بل افغان د ژوند له رنګونو خبرېږي.
دا ژوند رنگونه.
حتی که رحمان خوشحالیم پا کابل که وسیگم بلا یو دفترم دارم پیغی کم زیاد راخ کار کن.
کم کارونه کبه؟
زب دی یو پیس بخش که انجینرم یم پیغی بخشیم کار کن خونور پا خبلا شعر و شعری کم زیاد راخ کار کن لیکنیم کم لنده لنده.
یو پیس خدر باندی لگی که شعر؟
ولا دی یو پیس کدر توی مغم می دی خبل دی ضرورت لپاره شعر و شعری می دمی دی جوان دی پاره.
ولی دوم رو مهم نر تخکاری؟
ځکه چې ژوند شعر انسان هغو ځایو ته وړي چې انسان ذهن باید د هغو ځایو ته لاړ سي او انسان باید په خپل ذهن باندې مزل وکړي هغو ځایو ته لاړ سي. او ژوند ډېر سخت مرحلې لري چې هغه مرحلې باید تا شعر په ژبه باندې ځکه چې انسان هسې کولی ځینې شیان ویي هغه مجبور دی شعر په بڼه ولیکي او ځان سره یې وساتي.
خپله دې که کوم شعر لیکلی وي یو شعر چې ډېر دې خوښ وي که لنډې راته ووایه.
شعر داسې نمونه خو به په ذهن کې نه وي راسره پاتې. سپین شعرونه ما زیاتره دي اوس به په ذهن کې دومره نه وي راسره.
یو هم نشته
ذهن کې به راسره یو هم نه وي ځکه چې په موبایل کې راسره و موبایله نه پاتې.
نو ته چې کار کوې چې دا نور فعالیتونه کوې ژوند دې ښه روان دی؟
ولا بس ژوند د مشکلات لري خو بیا هم گزاره په دې حال ځکه چې د وطن د حالاتو کې دغه باندې شکر.
تا مخکې وویل چې د یو پیس کاروبار کوي هغه کار چې کوي له هغو سره د ژوند جوړ دی یعنی هغه کار سبب شوی دی چې تا ټکه ټکه پی وشي؟
هو شکر. ځکه چې د هغو باندې موږ شپه ورځ ورته کړې، د هغه له طرف الله روزي پیدا کوو، ژوند مخته وړو.
خوشحاله اوسه ډېره مننه.